په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې بیا هم زه فریبا صاحب تاسو قربان یم. نن د 1395 کال د کبیاهوت میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د افغان دفاع او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده. په دې مناسبت افغان حکومت د ځواکونو د سرښندنو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د قربانیانو کورنۍ او معلولینو ته 8 میلیون افغانۍ منظور کړي. دغه راز د افغانستان حزب اسلامي له انتقاد به مهم خبر کړی چې وایي افغان حکومت کابل ته د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار تر تک لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. د هر څه بهتر خبرونو وروسته واورو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي چې سمندري ځواکونه په بریالیتوب سره یو نوی میزایل آزمویلی دی او اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو کال نور هم تمدید کړي. دا به وروسته واورو. د افغانستان خبرونه به لومړی له ناجیه صاحب څخه واورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رايي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر ټاکلو په تړاو یو نوی لست ریاست جمهوریت ته لیږلی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوي. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی نه دی نیولی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي. ښاغلی غنی نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې ډګر دی دغې هیلې ته به ونه رسیږي.
افغانستان
برای هیچ افغانستان هیڅ کوم هیواد ته ګواښ نه دی، خو هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې په ډګر بدلولی شي دغه بدمرغه هیله به یې پوره نه شي. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت افغان حکومت ته سپارلی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د دغه حزب یو ویان حمید عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم له ایستلو پرته د سولې توافقنامې پر یوې مادې هم عمل نه دی کړی.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان
کومې ژمنې چې حکومت موږ ته راکړې وي داسې ښکاری دي چې ژر عملي کیږي، خو له هغې نیټې څخه تر اوسه وینو چې یوه ژمنه هم عملي نه شوه. د همدې له امله حکمتیار صاحب منتظر دی چې افغان حکومت یو غبرګون وښیي او ثابته کړي چې د توافقنامې موادو ته ژمن دي.
تر دې مخکې حزب اسلامي ویلي و چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ نیټه د هود د میاشتې له 6 څخه مخکې کړه شوې ده، خو اوس دغه حزب وایي تر هغې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې توافقنامې د موادو منلو ته ښه نیت ونښي حکمتیار به کابل ته رانشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر ټاکلو په تړاو یو نوی لیست جمهوری ریاست ته سپارلی. د دغه کمیسون ویان ګلاجان بدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل چې د پخواني لیست په اړه د دغه کمیسون ټولو کمیشنرانو د نظر توافق نه درلود، خو پر نوی لیست د کمیسون د مشر پرته ټولو شپږو کمیشنرانو لاسلیک کړی او جمهوری ریاست ته یې استولی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د پولیو ضد د څانګې مشر ګلاخان ایوب نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
2018 کال کې موږ دوه د پولیو مثبتې پیښې لرو. لومړنۍ پیښه چې ده هغه د کندهار ولایت د کندهار د ښار د لوی ولی نه ده. دویمه پیښه چې ده هغه د نهر سراج ولسوالۍ چې د هلمند ولایت پورې تړاو لري.
نوموړي همدارنګ وویل چې سر لننه د پولیو د مخنیوي لپاره د دوی کمپاینونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پیل شوي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرښتې جلال څخه اورئ.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه امریکا ته د مهاجرینو پناه غوښتونکو د ورتګ په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی. اسوسییټډ پریس د ټرمپ د ادارې د یوه لوړ رتبه چارواکي په حواله چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلوده د څرګندونې خپرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر ویلي ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ دا فرمان لاسلیک کړي، خو ځنډ له دې امله راغی چې موږ غواړو دا فرمان تر لاسلیک وروسته شاملي سي. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وایي سمندري ځواکونه یې په بریالیتوب یو نوی میزایل ازمویلی دی. د ایران د خبري اژانس مهر په حواله د نصر په نوم د منځني واټن ویشتونکي میزایل دا ازموینه په فارس خلیج کې د ایران د وروستیو پوځي تمرینونو په ترڅ کې شوې ده. په امریکا کې قدرت ته د ټرمپ تر رسیدو وروسته د ایران تر ټولو ستر پوځي تمرینونه ګڼل شوي دي. د ایران بل خبری اژانس تسنیم ویلي چې د دهلویه په نوم یو میزایل چې پر لیزر کار کوي په بریالیتوب ازمویل شوی دی. دواړه میزایل په ایران کې جوړ شوي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره واټن وشتلی سي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 6 تنه بشري فعالان د کرملین په څومتري کې د سیاستوال بوریس نیمتسوف د قتل پر ځای جوړ شوي یادګاري څلي ته نږدې نیول شوي دي. د او وی ډي انفو په نوم ویبپاڼې چې په روسیه کې توقفونه څاري وایي چې پولیسو شپږ تنه فعالان د جمعې په ورځ پر بولشوی موسکوورسکي پله ونیول. د ویبپاڼې په حواله د ښاروالۍ کارکوونکو چې له پولیسو سره سیمې ته ورغلي وو، هغه ګلان او شمې د بوریس نیمتسوف د قتل له ځایه لری کړل چې خلکو ورته یشو. په مسکو کې لږ تر لږه 1.5 زر کسانو د نیمتسوف په یاد لاریون وکړ چې له 2018 کال راهیسې په روسیه کې دوهم ستر لاریون بلل کېږي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان تیفنن د بوریس نیمتسوف د قتل ځای ته ورغلی و. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته خپل سفر پیل کړ. کرملین ویل چې ولسمشر پوتین به نن په تاجکستان او قزاقستان کې له ولسمشرانو امام علي رحمان او نور سلطان نظربایوف سره ګوري او په بشري چارو او اقتصاد په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو به خبرې کوي. دی سبا د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف سره د خبرو لپاره بشکیک ته ځي. اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو بل کال تمدید کړي. اروپایي اتحادیه هم داراس پر بیلاروس د بیلاروس پر څلورو وګړو د ویزې بندیز پر ځای ساتلی او پانګه یې کنګل پاتې شوې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو یوازې د نقشې ویشتلو د سیالیو لپاره بیلاروس ته د ځانګړو ټوپکو لېږدول استثنا بلاله ده. اروپایي اتحادیه په 2010 میلادي کال کې د بیلاروس د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته پر اعتراض کوونکو د بندیزونو او توقفونو له امله پر څلورو کمپنیو او یو سلو څلور اویا وګړو چې د هغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا هم پکې و بندیزونه ولګول. خو په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر لوکاشینکا په ګډون یو سلو اویا وګړي او ټولې کمپنۍ د بندیزونو لسته وایستل. او د امریکا د علومو او هنرونو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار جایزې ګټونکي اعلان کړ او د تر ټولو ښه فلم جایزه مون لایت فلم وګټله. دا فلم په امریکا کې د یو ځوانکي د سخت ژوند په اړه دی چې مورې په مخدره مواد وختوي. د تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده ته ورکړ شوه. د تر ټولو ښه لنډ مستند فلم جایزه الخوض البيداء ته ورکړ شوه چې په سوریه کې د جګړې په اړه جوړ شوی دی. او د اوسکار جایزې سږ کال غوره اکټرانو کیسی افلک د مانچستر بای د سی او ایما سٹون د لا لا لند فلمونو لپاره وګټلې.
اند دی اوسکار گوز ټو د سیلزمن اسغر فرهادی.
د اوسکار د جایزې د ویش مراسم پرون په لاس انجلس کې ترسره شو. اوس د افغانستان د سوشارنو د هوا د حالاتو په اړه زما همکار معلومات وړاندې کوي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سانتي ګریډ په کچه شوی دی. په کابل کې باسمان زی زی وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 2 وي. په هرات کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 2. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 6. په غزنی کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 0. په بامیانو کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفی 1. په مزار شریف کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به 5 وي. په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به 3. په بدخشان کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 6 وي، ټیټه به منفی 1. او په ګردیز کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفی 1. خبرت
خبرونه خبرونه ملاسه دی راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. نن د 1995 کال د کاب یا هوت میشتي نهمه نیټه ده چې په افغانستان کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده. افغان حکومت د ځواکونو د سرشندنو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د قربانیانو کورنۍ او معلولینو ته 20 میلیونه افغانۍ منظور کړي. افغان ولسمشر په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي؟
په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسل حکومت غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای د دوی د قرباني سوي بچو حقوق ورکړي.
زما زوی شه چې په پراکه ویني راته چکې دی راغله د بل میواده واده تر خلک ټول بوډۍ باندې چې د دې تابوت راغی او نن راته حق پوک نه راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د احمد اشچی په قضیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو تورنو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري.
تلاش معنی است که واقعیت یا حقایق اصلی و چگونگی قضیه هویدا و روشن شوه.
ملخه د افغانستان حزب اسلامي له انتقاد به مهم خبر کوچی وایي افغان حکومت کابل ته دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. نور نړیوال راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیس پروګرام نن خبريږي او ردو ته بلنه درکوم. افغان حکومت امنیتی او دفاعي ځواکونو پر ملي ورځ د ځواکونو د سرشندنو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د ځواکونو پاتې کورنیو او معلولینو ته 20 میلیونه افغانۍ منظور کړي. افغان چارواکو د کب په نهمه نیټه چې د ځواکونو ملي ورځ په توګه نومول سوې د ځواکونو د ستاینې تر څنګ ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره پاملرنه ډېره سوې ده. جمهور رئیس غني د دوشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پر جګړه چې د ده په خبره حق ده څوک دې پرې شک نه کوي او دوی به پر باطل بریالی سي. یوسف خان زدرا نور تفصیل راکوي.
یو څه ولا څه په دې فرقه ته چې دا کوم ګوند دی وا چې تاسو کاندا کمانډان دګرمن محمد صاحب زموږ د لښکر لپاره چمتو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ځانګړي ورځ مخکفو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته 250 دولتي مډالونه تفویض او د ځواکونو پاتې شوی کورنۍ او معلولینو ته څه باندې 20 میلیون افغانۍ منظور کړي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ منځوند ته پوینا کې وویل چې د ځواکونو تجهیز او د دوی کورنۍ ته پاملرنه ډیره شوې او ټینګار په دې دی چې په کارونو کې لاسوهنه ونه شي. هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به هرومرو پر باطل بریالي شي.
نن ورځ دا د افغانستان د مسلح قوتونو دی چې د حق په سنګر کې ولاړ دی او د افغانستان د خلکو او استقلال دفاع کوي. هیڅ شک و شبه نه وي چې موږ له حق نه دفاع کوو او حق همیشه بریالی کیږي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ملي ورځ یاد کب نهمه څه باندې یوه میاشت وړاندې د کابینې په غونډه کې تصویب شوه. له دې وړاندې په 1999 لمریز کال کې د وخت بادشاه امان الله خان په همدې ورځ د هیواد د دښمنانو پر وړاندې پاڅون اعلان کړی و. جمهور رئیس غني وایي د دې ورځې په پلمه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ نه یوازې د دولت وظیفه ده بلکې دیني عالمان، مدني ټولنې او رسنۍ هم باید خپل رول ادا کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر شاوخوا 3.5 لک کسانو ته رسیږي چې ډېره برخه د څه باندې 15 کلونو رئیس د بیلابیل وسلوالو ډلو پر وړاندې په جګړو بوخته ده. که څه هم د افغان ځواکونو پر مسلکي توپ سمبالک او روزنې وخت ناوخت انتقادونه کیږي خو د حکومت اجرایي رئیس وایي چې دا ورځ به هر څوک لا خپلو کارونو ته متوجه کړي.
ایروز ما را متوجه هر کدام ما را
دا ورځ موږ هر یو که په هر ځای کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
امنیتي ما
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو یوازې په روان لمریز کال کې 4392 عملیات کړي دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکلسن هم په دې ورځ په خپل پیغام کې د افغان ځواکونو وړتیا ویستایلې دي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزیر عبد الله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه دا وخت له ډیرو سختیو وتلي او پر روان ژمي کې په ډیرو ستونزو کار کړی دی. خو له دې ټولو سره د ملي شورا غړو روان وضعیت په کتو راتلونکی کال د افغان ځواکونو لپاره خطرناک کال بللې ویلي دي چې افغان حکومت باید سیمه ییزو ورپېښو ګواښونو ته جدي پاملرنه ولري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې شو. په ننګرهار کې د قربانی سوي امنیتي سرتیرو ورسه له حکومت خوړی چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای دي د دوی د قربانی سوي اولادونو حقوق ورکړي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د کب یهود میاشتې نهمه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومول شوی او د هیواد په اکثر ولایتونو کې په همدې تړاو غونډې جوړیږي. خو په ننګرهار کې د یو شمېر قربانی شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي د دې غونډو پر ځای دې د قربانی شوو سرتیرو ورسې ته خپل حق ورکړي. دوی وایي د قربانیانو کورنۍ او ته د حکومت لخوا ټاکل شوی معاش په وخت نه ورکول کېږي او دارنګه د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو نمرې ترې زورواک وړاندې کړي.
زه محمد سفیر ولد محمد ګلاب زوی د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی په خپله په نظمنامه کې لومړی پلاس کرا غستون تا متا هغه وخت سوي چې لمړی ساتمنن ډوړی در تپنيست راوړه او چې نن زول لګیتم در بدر شم خزرانه جوړ شو نو وس چې زتا ته درځم شو پکې هتا یو عادی عسكر نو ماته یو بيستی راړي
زما زوی شې شو پرا کې ویني راته چکی دی راغله دبل می واده واده ته خلک ټول ګوډي باندې چې دی تابوت راغی او نن راته حق ټوک نه راکې نه ماشه بند شپږ میاشتې کېږي چې ماته ماس نه دی راوړل شوی کنه دا میاشت دغه دې په غونډ پراتې دي زه د دې ملت ته څه شي خدمت وکړم زه خپله معلوب یم دغه دغه دې که زما سفم دا زما مغزه وتلي دي دا دا خاوره زما نه ده دا د انګلیس ده دا د یهودو نسوارا ده زما هېڅ شی نشته زه یو امانتي سړی یم چې زه راویم چې زما وطن دی چې وطن مې دی یو وطن زه نه لرم موږ څه وکړو دغه کونډې یتیمان څه شی وخوري زه خپله معیوب کار نشم کولی په کال کې ماته شپېته زره روپۍ و پنځه اویا فیصده زه معیوب یمه.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم وایي اکثره وخت د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او نمانځنو په نوم فرمایشي غونډې جوړیږي خو سرتیرو ته حق نه ورکول کېږي.
زموږ دا ژوندي سربازان چې دی چې په لیکو کې عملا د دښمنانو په مقابل کې شپه ورځ په جګړه کې ښکیل دي چې دوی په دې وپوهېږي چې ولاکه موږ ونه اوسو دولت زموږ غمخور دی حکومت زموږ غمخور دی او دوی زموږ د بچیانو د راتلونکي لپاره دوی په هغه اساسي او مهم ضرورتونه چې زموږ د کورنۍ دی چې هغه سرپناه څخه عبارت دی که موږ ونه اوسو حکومت تصمیم لري چې دا کار وکړي. مګر په تاسف سره زه فکر کوم چې دا هغه څه چې لازم دی او د خلکو توقع دی او د شهیدانو د ورثو توقع دی هغې ته خاصه پاملرنه رسیدګي نه دشته.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثو ته حق نه دی رسیدلی. د ولایت وینا تاولا خوګیانی دغو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د دوی حق د ترلاسه کېدو په خاطر به جدي ګام پورته کړي.
په اوسني حالات کې ولایت مقام تر هر څه لومړیتوب د شهیدو سرتیرو کورنۍ ته ورکوي چې دوی ته به نمرې په واک کې ورکوي. موږ هر اړخیزې هلې ځلې پیل کړې تر څو د شاوخوا کلونو د نمرو شته ستونزې حل کړو او هغه کورنۍ چې هغوی ورونه او د نور کورنۍ نور غړي د امنیتي قوو په لیکو کې شهیدان ورکړي هغوی ته دا څوک دې په مخه نمرې په واک کې ورکړو.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثه په داسې حال کې د خپل حق غوښتلو غږ پورته کوي چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د کب یهود د میاشتې نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومولې ده او د لومړي ځل لپاره په ټولو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې جوړیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو قضاوت په خپل وکړي.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې مو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په اړه راپورونه واورېدل. اخوا له شینډنډ ولسوالۍ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دوو انتحاري برید کوونکو تېره شپه د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا سوې ډلې د یوه قومندان پر کور حمله وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د هرات والي د ویاند له قوله لیکي چې وایي د ملا ننګیالي پر کور د برید پر مهال دوه برید کوونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال وژل سوي دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول د ډلې ویان مولوي عبدالمنان نیازي وایي چې د حمله د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې کړې ده. د دې راپور تفصیل احمد تکل اوروي.
د هرات چارواکي وایي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په دوام دو انتحاري برید کوونکو په شیندان ولسوالۍ کې د خپلې سیالې ډلې پر قرارګاه حمله کړې. د قرارګاه د هرات د والي د ویان جیلاني فرهاد په وینا له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول ته د وفادار قومندان ملا ننګیالي اړونده ده. ښاغلی فرهاد وایي د دواړو خواوو ترمنځ وسلوالې نښتې نیم ساعت دوام وکړ چې په پای کې دوه برید کوونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال ووژل شول. تیره شپه دوه انتحاري برید کوونکي په شینډان ولسوالۍ کې د ملا ننګیالي قرارګاه ته ننوتل. د دواړو خواوو په نښته کې دوه برید کوونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. ښاغلی فرهاد وایي افغان امنیتي ځواکونه د نښتې سیمې ته رسېدلي او وضعیت اوس هلته عادي شوی دی. په همدې حال کې د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي برید کوونکي انتحاریان نه بلکې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د ډلې لخوا شینډان ته استول شوي ارتباطي کسان وو. مولوي نیازی ایران، روسیا او پاکستان د سیالې ډلې په ملاتړ تورن کړل. دوی نه انتحاریان وو او نه داسې کسان چې د انتحاري حملو وړتیا ولري. دوی خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي ځکه خلک نور نو پر دوی اعتماد نه کوي. دا زموږ پر مرکز د دوی وروستۍ برید وو. دوی د هلې ځلې د هغو پیسو لپاره کوي چې له ایران، پاکستان او روسیې څخه یې ترلاسه کوي. په دې اړه د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. شینډان د هرات هغه ولسوالي ده چې د دې ولایت د نورو سیمو په پرتله وسلوال طالبان په کې زیات نفوذ لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو په لیکو کې ژور اختلافونه پیدا شول چې په ترڅ کې سیالو ډلو د شینډان ولسوالۍ په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نښتې هم وکړې. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې له دواړو خواوو لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. خبره د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو په اړه ده. بلخوا د افغانستان حزب اسلامي وایي افغان حکومت کابل ته د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. د حزب اسلامي یو ویان حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د دغه ګوند او حکومت ترمنځ د موافقه یوازې یوه ماده عملي شوې چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د حزب د مشر د نوم لری کېدل دي او بس. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موافقتنامې د موادو پر پلي کولو کار روان دی او په دقت سره پرمخ ځي. تفصیل د خان محمد حسین پر راپور کې.
که څه هم حزب اسلامي ویلي و چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تګ نیټه د هود د میاشتې له شلمې څخه د مخه کره شوې، خو اوس دغه حزب وایي تر هغې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې توافقنامې د موادو منلو ته ښه نیت ونه ښیي، حکمتیار به په کابل کې ونه لیدل شي. د دغه حزب یوه بیان حمید عزیزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم له استلو پرته د سولې د توافقنامې پر یوې ماده هم عمل نه دی کړی.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان به ما داده بودن
کومې ژمنې چې حکومت موږ ته راکړې وې داسې ښکاري دي چې ژر عملي کیږي او حکمتیار سه به کابل ته راشي، خو له هغې نیټې څخه تر اوسه وینو چې یوه ژمنه هم عملي نه شوه. د همدې له امله حکمتیار صاحب منتظر دی چې افغان حکومت یو غبرګون وښیي او ثابته کړي چې د توافقنامې موادو ته ژمن دي.
ښاغلی عزیزی وویل باوري نه دی چې د توافقنامې ټولې مادې عملي کیږي، خو افغان حکومت باید د دې موادو د پلي کولو لپاره لږ تر لږه یو لومړني کارونه ترسره کړي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ لار هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شوې او سموده مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار نوم وایستل شو. حزب اسلامي وایي د توافقنامې نور مواد چې د حزب اسلامي د زندانیانو خوشې کېدل، د دوی د کډوالو راستنېدل او کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره د امنیت نیول پکې شامل دي، افغان حکومت هیر کړی دی. هڅم وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د موافقتنامې د موادو په پلي کولو کار روان دی او په ډېر دقت سره پر مخ ځي.
یک کمیسیون بسیار با ترکیب عالی همروزه مصروف است.
دو وویل په عالی ترکیب یو کمیسیون هر ورځ د موافقتنامې د موادو په پلي کولو بوخت دی. سو دا مواد دواړو لورو ته قناعت بخون کې وي. ځینې کارونه وخت نیسي، لکه د بندیانو خوشې کېدل چې دا کار دقت غواړي، خو موږ د دې توافقنامې د موادو د پلي کولو په لاره کې کومه ستونزه او خنډ نه وینو. افغان کارپوه سردار خان زدران وایي چې افغان حکومت او حزب اسلامي باید د سولې د لاسلیک شوې تفاهم نامې ټول مواد په دقت سره پلي کړي. سو د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره د سولې تفاهم نامو ته راماتې شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشتا سکرا وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ وو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بل نظر کوم چې د ازادي راډیو سره پاتې یو بل موضوع ته ورځو. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د احمد اشتی په قضیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو تورونو ساتونکو څخه تحقیقات لا دوام لري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي دغه قضیه په پوره غور او دقت سره وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې احمد اشتی وایي تر هغې چې په خپله جنرال دوستم محکمې ته حاضر نه سي د ده لپاره د قناعت وړ نه دي. نور حال د واصل وسل په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي تحقیق یو پیچلې او مغلقه پروسه ده او دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساتونکو څخه په پوره دقت او بې پرې ډول څېړنې وکړي او پاتې دوه نور کسان هم سرنوالۍ ته حاضر کړي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضیو کې د صورت تر څنګ دقت هم ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي چې د حقایقو او شواهدو پر بنیاد قضیې وڅېړي او په اړه یې په دقیق ډول پرېکړې وکړي.
زموږ کوشش همدا ده چې د قضیې اصلي سرنوالی او حقایق روښانه شي. د لوی سرنوالی لخوا اجرات د قانون په رڼا کې ګام په ګام په پوره دقت او جدیت سره پر مخ تللی او په وروستي مرحله کې د قضیې پلاوی د شواهدو او مدارکو په رڼا کې پریکړه کوي.
شواهد مدارک تصمیم اتخاذ
خغل رسولی وای دوی د نور قضیه پشان په دغه قضیه کې هم د عدالت ټینګښت او د قانون تطبیق تشمن دي او په دې برخه کې په پوره جدیت سره خپل چارې مختوړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلیو چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جنرال دوستم وساتونکي لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره ورغلي، خو د ښاغلي دوستم یو ویان عبدالله قرلوغ بیا دغه خبره ناسمه بللې وه. د ښاغلي قرلوغ د دغه څرګندونو په ځواب کې د لوی سرنوالۍ ویان ازادي راډیو ته وویل چې په قضیه کې اووه تنه تورن کسان تر څېړنو لاندې دي او دوه نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. بل پلو د افغانستان اجرایه ریاست هم لوی سرنوالۍ ته د دوستم د وو ساتونکو حاضرېدل یو ښه پرمختګ بللی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستیال له وو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی سره لدی چې لوی سرنوالۍ ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د وو ساتونکو حاضرېدل یو مثبت ګام ګڼي، خو ټینګار کوي چې په خپله دوستم باید د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر کړی شي. خغلی شتی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل
چې ما اطلاع دارم نه هیڅ نفر از بادیګاردای شه
تر کومه چې موږ معلومات لرو و تنه ساتونکي سرنوالۍ ته معرفي شوي او څېړنې ته روان دي. خو زما په نظر په خپل دوستم چې د قضیې اصلي عامل دي باید محکمې ته حاضر شي او دنده هم باید وځندول شي. محکمې ته د ساتونکي حاضرېدل هم یو مثبت ګام دی، خو تر هغه چې د ده دنده وځندول شي او محکمې ته حاضر نشي زما قناعت نشته ترلاسه کولی.
خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو شمیر کارپوهان به وایي چې د اساسي قانون د 98 ماده له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال او ساتونکي باید د وی ځانګړي محکمې لري محاکمه شي، خو دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د داشن محکمې رامنځته کېدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د محاکمه کړي ممکن نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر اوسه د امریکا امنیتي چارواکو ته دا اجازه نه ده ورکړې د هغو کډوالو ارزونه او څېړنه پیل کړي چې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې دېره دي. دا او نور راپورونه وروسته لرو په دوهمه نیمایي کې به خبره سي. اوس به یو ځل بیا فرشته جلازی ته غوښتو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن تایید کړ چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عبدالسلام اخوند ته ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري ویلي چې عبدالسلام اخوند له نورو نهو وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد د عبدالسلام اخوند وژل کېدل تایید کړی دی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه باید غیر سیاسي شي. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي سمندري ځواکونو په بریالیتوب یو نوی میزایل ازمویلی. دواړه میزایل چې ایران په وروستیو کې ازمویلی دي په ایران کې جوړ شوي، خدانه د څرګنده چې څومره واټن وشتلی سي. رپورټونه وایي لشتل شپشتنه بشری فعالان د کرملین په څومتري کې د سیاستوال بوریس نیمتسوف د قتل پر ځای جوړ شوی یادګاري څلی ته نږدې نیول شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان تیف نن د بوریس نیمتسوف د قتل ځای ته ورغلی و. بوریس نیمتسوف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له عمده منتقدانو و، د 2015 میلادي کال د نومبر په 8مه په مسکو کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر پیل کړ. هغه نن د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره ولیدل او په دغه کتنه کې وویل چې دواړو پر اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو کال نور تمدید کړي. اروپایي اتحادیه هم درز د بیلاروس پر څلورو وګړو د ویزې بندیز پر ځای ساتلی او د هغوی پانګې کنګل اعلان کړي دي.
سپورتي خبرونه په سهرګل مرزیز خبرو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې سره د 5 نړیوالو سیالیو اتله شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په خپل وروستۍ سیالۍ کې لومړی توپوهنه پیل کړه او زیمبابوې لوبډلې ته یې 245 منډو هدف پټاکه چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا دغه 500 سیالي په 2 شوره بدله او د 245 ټاکلې هدف یې زیمبابوې ته 116 وټاکه. د زیمبابوې لوبډلې دغه ټاکلې هدف پوره نشو کړای او په 100 اورونو کې د 500 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځول چې افغانستان د یو شپږو منډو په توپیر دغه سیالي وګټله. د موتای لس لوبډلې پر روانه ونې کې په کابل کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنۍ مسول علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د موتای په لسم مونیس پړاو سیالیو کې د ځوانانو څلور او د پاخو مرلرونکو شپږ لوبډلې یو تر بل سره سیالي ترسره کوي. د دغو سیالیو هدف د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندنه ده. او د هسپانی د لا لیګا لیګ په سیالیو کې بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې بارسلونا لوبډلې 2-1 پر وړاندې اتلتیکو او ریال مادرید لوبډلې 3-2 پر وړاندې ویاریال لوبډله لمخې لري کړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. لمنتیا مو مننه.
او سمورتو نړیوال مطالبه ته د استرالیا یو چارواکي ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اړتیا تر اوسه د امریکا امنیتي چارواکو ته اجازه نه ورکړې د هغو کډوالو ارزونه او څېړنه پیل کړي چې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې دی را دي. په پام کې ودغه کډوال په امریکا کې میشت سي. نور تفصیل سلیم محمد صالح ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زړه نازړه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغې موافقې ته تمایل شولې چې له مخې یې څه باندې 1250 پناه غوښتونکي چې استرالیا ته داخلېدل رد شوي ومني. خو ښاغلی ټرمپ ویلي چې د دغو پناه غوښتونکو اسناد به په جدي ډول وڅېړل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله استرالیا له ناورو جمهوریت او پاپوا نیوګینی سره مالي مرسته کوي، څو هغه 2000 پناه غوښتونکي چې ډیره یې د ایران، افغانستان او سریلانکا دي په خپل خاوره کې ځای پر ځای کړي. د بشري حقونو ډلو د استرالیا لخوا پر دغو وضع کړیو شرایطو انتقاد کړی دی. د استرالیا د کډوالو او سرحدي خوندیتوب وزیر مایک پیزلو د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت چارواکو څرګنده کړې همدا چې د ټرمپ اداره اجازه ورکړي دوی به ژر تر ژره د هغو کډوالو بررسي او څېړنه پیل کړي چې استرالیا ته نږدې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې ساتل کیږي. پیزلو ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې برخه کې اقدام وسي. د استرالیا د مشرانو جرګې د کمیټې غړي سناتور نیک مکیم په دې اړه شک څرګند کړ. پیزلو وویل د بهرنیو چارو وزارت استرالیا ته څیرمه د آرام سمندر په جزایرو کې له پناه غوښتونکو پوښتنې ګروېژنې پیل کړي څو مستحق او واقعي کسان وکولی سي امریکا ته د داخلېدو چانس پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استرالیا سره دغه سوي موافقه ګونګه بللې او د هغې پر عملي کېدو یې شک څرګند کړی دی.
د امریکا د نوې ادارې استازی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د دغې ادارې د راتلونکي په اړه هغه وخت اندېښنې راوپارېدې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سو. له څه باندې 11 کلونو راهیسې دغه شورا تر انتقاد لاندې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې به د امریکا د نوې ادارې استازی د دوشنبه په ورځ په جنیو کې ګډون وکړي. له څه باندې 11 کلونو راهیسې دغه شورا تر انتقاد لاندې راغلې ده. منتقدین وایي چې له بشري حقونو سرغړونکو پر خپلو جیوپولیټیک سیالانو د حملو په خاطر د ځینو قوانینو پر جوړولو ټینګار کړی او اصلي بشري ستونزې له پامه غورځولې دي. خو د 23 غړو دغه ادارې بریاوې هم لرلې دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکا په دغه شورا کې 8 کاله غړیتوب درلود. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانۍ ادارې استازو یو شمیر ستونزو ته لومړیتوب ورکاوه چې پکې په شمالي کوریا، میانمار، سریلانکا او جنوبي سودان کې له بشري حقونو سرغړونو ته پام اړول شامل وو او په اوسنۍ ایجنډا کې به هم دغه ستونزو ته لومړیتوب ورکول کیږي. ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو رئیس انټونیو ګوتریس او د فلسطین ولسمشر محمود عباس وینا وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې شورا کې د اوباما د ادارې د استازي کیت هارپر د ځایناستي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا راتلونکی دومره ښه نه ښکاري. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ کارکوونکی جان فیشر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ټرمپ شعار چې وایي لومړی امریکا په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ هر اړخیز ژمنتیا نه څرګندوي. ده وویل چې همداراز د ټرمپ لومړیو اقداماتو ته په کتو د دې شورا د احتمالي مشرۍ لپاره د امریکا د ظرفیت په اړه د پام وړ اندېښنې سته. فیشر فرانسې خبري اژانس ته ویلي کله چې اداره یو فرمان جاری کوي چې د 9 مسلمان اکثریت هیوادونو پر اتباعو امریکا ته پر سفر بندیز لګوي، د امریکا اخلاقي اعتبار او د ملګرو ملتونو په نوښتونو کې د امریکا د ګډون وړتیا ته زیان رسوي. تیره اونۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه هغه وخت بحث راپورته سو چې سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانسونو کې د لویو امریکایي او نړیوالو خبري رسنیو پر ګډون بندیز ولګاوه او ټرمپ رسنۍ د خلکو دښمنی وبللې. له دې اقدام سره لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې خبرداری ورکړ چې ټرمپ د اندېښنې وړ استبدادي څرګندونې کوي او هغو ادارو ته سزا ورکوي چې پر دې انتقادي مقالې خپرې کړې وي. تر دې شورا مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسون کار کاوه، خو د ملګرو ملتونو پخواني عمومي منشي فکر کاوه دا کمیسون ګټور نه دی او له منځه یې یووړ. په 2016 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا جوړه سوه. د بهرنیو اړیکو شورا په نوم تحقیقاتي ادارې یا سی اف آر د راپور له مخې د بوش ادارې د دغه شورا د مشري لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. د سی اف آر راپور وایي چې په لومړیو کلونو کې داسې هیوادونو لکه الجزایر، پاکستان او سعودي عربستان د دې شورا کنټرول لاره، خو په 2009 کال کې د اوباما ادارې په دې شورا کې څوکۍ ترلاسه کړه او وضعیت تغیر وکړ.
او د دې خبرونه ورسته بهرنی مطلب دا چې عراقي ځواکونه په موصل شار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې غوړي هغه پل ورغوي چې د شار لویدیځ اړخ له ختیځ سره نښلوي. عراقي چارواکي تاییدوي چې د موصل په جګړه کې د دوی پرمختګ تر دې دمه ډېر ټکنی او تلفات زیاتې. احمد تکل تفصیل راکوي.
عراقي ځواکونه چې د امریکا د پوځ په ملاتړ یې د موصل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي، د دجلې سیند له پاسه د هغه پله د رغونې هڅه کوي چې د ښار دا برخه له ختیځ لوري سره نښلوي. د عراق د چټک غبرګون د ځواک یو چارواکي ډګروال فلاح الوبدان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل نن سهار دوی پر دجلې سیند له پنځو الوزول شویو پلونو څخه د یو خواته چې له کاره لوېدلی دی حرکت وکړ. الوبدان په دې سیمه کې چې د پواینا ډېر زیات ماینونه پکې ښودل شوي دي د عملیات خورا مهم وبلل او ویې ویل چې یوازې پرون د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. د عراق پوځي چارواکي د موصل په ختیځ کې د روانو پوځي عملیاتو د بریا لپاره د دجلې سیند د ختیځ او لویدیځ ترمنځ اړیکه مهمه ګڼي. عراقي ځواکونو چې شیعه وسلوال او کورت پیشمرګه سرتیري لویه برخه جوړوي د فبروري په 19 نیټه د موصل په لویدیځ کې د داعش پر ضد عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. په اکتوبر میاشت کې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د موصل ختیځه برخه تصفیه شوه. خو د کارپوهانو په نظر د موصل د لویدیځې برخې نیول له دې کبله چې نری کوڅې لري او شاوخوا ونیم لکه ملکی وګړي پکې استوګندي ښایي ستونزمن کار وي. پوځي کارپوهان وایي په دې سیمه کې به چې د اټکلونو له مخې د داعش ډلې 2000 وسلوال پکې دي جګړې خورا درنې او سختې وي. عراقي پوځي چارواکي تاییدوي چې په جګړه کې د دوی پرمختګ تر دې ډمه ټکنی او تلفات زیات دي. دوی که څه هم د تلفاتو ارقام نه دي ورکړي خو عیني شاهدان وایي په ځینو سیمو کې مړي پر سړکونو پراته دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون د جبهې په لومړۍ کرښه کې د فعالو کلینیکونو د مسؤلانو له قوله راپور ورکړ چې وایي په ډېرو دریو ورځو کې لږ تر لږه 1000 دولتي سرتیري او له 200 زیات ملکیان وژل شوي. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیځ کې عملیات روان دي عراقي چارواکي او د نړۍ لرغونپوهان په پاریس کې راټول شوي څو د دې ښار د لرغونو سیمو او آثارو د خوندي ساتلو پر پلانونو خبرې وکړي. د موصل ښار د لرغونو آثارو ډیره برخه داعش ډلې په بمونو والوزول خو لرغونپوهان غواړي پوه شي چې د موصل پر اصلي موزیم څه تیریږي. د عراق دوهم لوی موزیم په موصل کې دی. دا موزیم په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال لوټ شو خو په 2014 کال کې بیا پرانیستو ته چمتو شوی و چې داعش ډلې پر ښار ولکه ټینګه کړه.
دوستانو تاسیس مشغل ازادي رادیو او یو مخ کې تر دې چې اونیزو پروګرامونو توسو یو بل خبر لرو درته هغه چې افغان حکومت هڅه کوي چې تر اتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل سوي لارې د ناروغانو پر مخ خلاصې سي. دغه راز د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي داسې هڅې روانې دي چې تر اتلونکو څو ورځو تړل سوي لارې په بشپړ توګه خلاصې سي. د البته یو مهم خبر دی د افغانانو لپاره د خبر نور جزئیات په اتلونکو خبرونه کې وایي. اوسبم دوونیس پروګرامونه لمړی د انصاف پلاټ کې او ورپسې د ملګر ملتونو وجهي صندوق د مشمانو لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او وساده رادیو ګټ اونیس پروګرام وري.
د انصاف پلاټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ولایت د میربچکوټ ولسوالۍ د یو کلی د یو اوسیدونکو عیسی محمد ستونزه راخسته. د هوی د دې سیمه د کابو 400 کورونو څخه په لکونو افغاني ټولې شوې چې برېښنا به کورونو ته ورسیږي. خو کابو یو نیم کال کېږي چې نه د پیسو درک لګي او نه د برېښنا. او دا به هم واوري چې د کابل د برېښنا ریاست په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تا د کوم ځای نه ټلیفون کړي؟
د میر بچکو ته لسوالینا
نوم دې څه دی؟
نوم یې سم حماد.
استاسې مشکل څه دی؟
مشکل لمنګه دا د ورور چې مونږ درې کال کېږي چې هم د امبسګي پیسې راغون کړي دی برښنا ته ورکړي دی چې مونږ ته بار راځي او دا تقریبا 25 لکه د مونږ د خپل په امبسګي کې وو او درې لکه د خلکو نه د کلي نه راغون کړي دا چې تاسو ته برق راځي او درېم کال دا چې برق نه راغلی ورور پای راغلی دا پراته د آباد نور برق نن راځي او سبا راځي کله کله یاتان راځي نور چې درک نسته
دغه کسان چې ستاسو نه پیسې غونډې کړي دا دولتي کسانو کنا د کلي خلکو
دا د کلی مشر راغون کله پیسې وار ولل تا دغه برښنا تا
دغه ملک دی یا مشر د کلی دی دا اوس موجود دی سوای
موجود وای نن راځي او سبا راځي برق نور څه کوم دغه خبره نه درې کال او درې کال
د برق مستنې ودرولي لګ زره کار خو کړه کنه دی کړه بیخي
یار 15 دانه درول د نور پمزه کې پراته دا
څومره وخت کیږي چې دا کار ولاړ دی
تقریبا درې کال کیږي په درې کال کې یا بشپګ میاشت بعد دوه یارې راځي یا په 15 بعد بیرته ځي
په دغه سیمه کې څومره کلی دي څومره خلک به اوسیږي
یار تقریبا زمونږ چې د خپل کلی درته یادوي نور کلی نه یادوي زمونږ کلی شیخانه بقابق نومیږي څنګه تقریبا 3.5 کور راځي د کلی کې
تاسو خپل خو مراجع نه د کړې برښنا شرکت ته چې دغه زمونږ پیسې اخستی او ادار سره شوي څه اقدام هم نه دی کړی
مشان وردی نه پیګم چې دوی تاسو جوابونه وایي خو دوی وایي چې مشان هم بیرته کلی ته راځي دا هم دا خبره کوي چې اړای کې را سره بیا واده کړی چې اړای کې بیا راځي نو زه ګمان نه کوم چې بیا راځي
خسته شي اوس غوښتنه څه ده
زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ پیسې بیرته راکړي یا موږ ته برق راځي
اسلام احمد خان ستا مشکل به مطرح کړو د برښنا شرکت سره به مطرح کړو
تشکر تاسو د رادیو نه وره
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل برېښنا رئیس خاغلی محب الرحمن محمد سره شریک کړه جناب محمد صاحب د میر بچکوټ ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړي نوم یې د عیسی محمد دا وایي چې تقریبا یو کال یو نیم کال کیږي چې زمونږ د کلی نه د برېښنا لپاره پیسې راټولې شوې دغه پیسې هم وسورې کړي او برېښنا ته م انتظار وباسو دغه پروسه څنګه ده د ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو
همیشه د پاره د خلکو ته ویلي دي چې د برېښنا توزیع د برېښنا د پاره انکشافي او توسیوي کارونه د کابل برېښنا وظیفه ده نه دا د چې د هغې کلي او کور د ملکانو وظیفه مګر بیا هم زموږ خلک په ډېر سادګۍ سره چې یو څوک ورته مخکې ودرېږي او په جومات کې ورته غږ وکړي چې پیسې راټولې کړي زه درته برق راولم بدویم دستي جیب ته لاس کړي زما هیله مندي دا ده چې په راتلونکي کې په هېڅ ولسوالۍ کې باید داسې ونه شي موږ هېڅ په جریان کې نه یو چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي څه د پارې ورکړي دي دوی کولی شي چې د کابل برېښنا ریاست ته خاصتاً زما دفتر ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دی خپل ستونزه ما سره شریکې کړي ما ته ووایي چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي او کارونه یې تر کوم ځای پورې رسېدلي
دا وایي لاین هم یو اندازه تیر شوی او تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه کار په ټپه ولاړ دی
ما ته دلته یو شک پیدا شو اول به دوی د خپل د پیسو مسله روښانه کړي چې زموږ پرسونل ته ورکړي خپل وکیل ته ورکړي ملک ته ورکړي دا خبره باید روښانه کړي خو دا دویمه خبره تاسو وکړه چې پای ورته راغلي لهنونه سره ویلي دا حتما زموږ د هغه نیمه کاره پروژو د جملې نه څخه دی چې زموږ یو 3 نوي نیمه کاره پروژې لرو د کابل په اطراف او داخل د کابل کې چې د هغې دپاره په 1940 نوي کال کې په 15 نوي کال کې او 16 نوي کال کې زموږ ته په تلاش همدا دی چې جنس ورته تهیه کړو او د دوی د نیمه کارونه باید سرته ورسو بشپک میشتنه په دې خوا موږ هغه پروژې اول په نخه کړي چې کاري اولویت یې درلود معنا دا چې فیصدي د کار د هر چا چې زیات او هغه په اول قدم کې او چې همداسې په فیصدي سره ښکته یعنی ډېر کار چې د چا شوی او هغه ونیول چې دغه جملې څخه زما خیال د درې پروژې موږ د 1.8 میلیونه افغانیو د بودیجې په لرلو سره دا موږ ترتیب کړی چې دولې موږ خپل عمومي ریاست ته لیږلی دی او د تدارکاتو شعبې ته رسېدلی دی او هغوی غواړي وایخلي تهیه د جنس کله زموږ په واک او اختیار کې نه ده زموږ عمومي د برېښنا ریاست زموږ دپاره جنس تهیه کوي او کار کولی په موږ باندې دي په ساحه کې عملا
محمد صاحب د جنس پوره کول چې ستاسو وظیفه نه ده نو د چا وظیفه ده او کله به د دغو اجناسو کمبود پوره شي
تهیه کول د جنس زموږ وظیفه نه ده او موږ یې نه تهیه کوو دا د برېښنا د عمومي ریاست وظیفه ده هر زمان چې موږ ته جنس راورسېده ان شاء الله موږ په کار باندې شروع کوو
جناب رئیس صاحب مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې ما ته یو تشویش پیدا شو چې دا پیسې چا اخیستي ملک اخیستي او که مشر اخیستي دوی په ټلیفون کې موږ ته وویل چې دغه پیسې یو نماینده هغې اخیستي
تاسو کولی شئ ورته چې هماغه خپل نماینده ونیسئ او خپلې پیسې ورنه واخلئ او بیا نو هماغه انکړئ چې تاسو ته برق درکړي په بعضې وختونو کې بعضې ځایونو کې کلو پراختیا وزارت په هغه مشورتي پروژو کې چې دی په کلو کې د خلکو سره په مشوره باندې پروژې پلي کوي، هغه خلک اولویت ورکوي برق رسونې ته. هغه هم موږ ورته جدول تهیه کوو، ورته وایو چې زموږ دغه 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 شیان په کار دي، موږ نغدې پیسې ونه نه اخلو، بلکې هغوی په خپل هغه جنس بلته راوړي او موږ ورته مفرسونې کوو چې د دې بیلګې موږ سره د کابل په اطرافو کې شته چې بعضې خلکو د انکشاف دغه پیسې خپله د برق په رسونه کې مصرف کړي.
جناب رئیس صاحب، میربچکوټ خو داسې یو ولسوالۍ ده چې د کابل ښار نه لرې هم نه ده، دغه ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو دغه پروسه څنګه ده؟
درې څلور کاله پخوا په شاشهید کې موږ برق نه لرو، په کارتانیو کې نه لرو، په کوتالي خیرخانه کې نه لرو. خوشبختانه برق نن سبا عین تر فرضي ولسوالۍ پورې رسېدلی چې په قرباغ ولسوالۍ کې هم. خو یو خبره کول غواړم، هغه داری چې د کابل برېښنا ریاست فزیکي او مالي توان به دومره نه وي چې یو دم دې د کابل په چارلګانه ټولو ولسوالیو کې د شروع کړي او په ظرف د دو درې میاشتې یا تر یو کاله پورې د ټولو ولسوالیو ته برق ورسوي. په مالي برخه کې هم موږ نشو کولای چې د ټول کابل اطراف او ولسوالیو کې د ټولو دپاره یو دم جنس واخلو او یو دم انتقال کړو، او بیا قاري او فزیکي قوت بیا کمه ده چې د دې هغه انسټالیشن یې صورت ونیسي. زموږ د برق رسونې سیستم چې دی یو دایروي شکل لري، خاصه اول برق اخلي او بیا همدغسې په امتداد باندې ګډ چاپیر خطونه ایستل کېږي، او همدغسې رښتیا هم دا پروسه په کابل کې تعقیب شوی چې تر نن وخته پورې ادامه لري. میربچکوټ هم زموږ د کابل ولایت د ولسوالیو څخه یو ولسوالي ده، موږ مسامامي او متحد یو چې دوی ته برق رسانی وکړو.
دغه امیدواري به ډېره موده ونیسي او که نه وعده ورکولی شي چې په څومره وخت کې به دا برېښنا ورسیږي دغه ولسوالۍ ته؟
موږ ټولې پروژې چې دی تدارکات ملي ته ځي، او کله چې اپروف شوي او هغې ځنه ومنل شوي او جنس موږ ته راورسېده، موږ مسامام یو متحد یو چې هغه جنس انسټال او خلکو ته برق ورسوي.
محترم مومن صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه مرسته به ورسره وکړی او دی کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
هر وخت کې راتلی شي، اته بجو نه تر پنځو حتی تر شپږو پورې زه دلته همیشه. ما ته خلک راځي خپل کارونه مخته بیایي، سبا راتلی شي، بل سبا راتلی شي، دا دروازه د دوی په مخ خلاص.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د هر ماشوم لپاره خبرونه ترله ازادي رادیو څخه ارکلی کوو. نن له موږ سره په خبرونه کې د خوانې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکی مومنده نوموړی د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي.
خصوصا هغه نجونې چې د ابتدایي دورې نسانۍ دورې ته ځي په ښوونځیو کې، او هغه ته خاص ځینې ښځینه مشکلات پیدا کېږي، او هغه له یو ماشوم نجلۍ نه یوې ښځې په توګه باندې یعنی میاشتنۍ عادت ورته پیدا کېږي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب پرېږدي. کله چې نجونه مکتب پرېږدي، طبعا د دې شمېره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتبه دي یعنی اوت آف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي.
یعنی دوی دغه میاشتنۍ مریضي چې دغه د لامل کې دوی مکتب،
یعنی یو لامل دا دی تقریبا 15% یا زیاتر دغه نجونه د دې لامل چې اسانتیاوې په مکتبو کې نه لري، په ښوونځیو کې نه لري، د تعلیم پرېږدي. او بله یو لوی دغه دی چې کورنۍ سره دا انګیزه پیدا کوي چې اوس غټه ښځه شوي مثلا، د دې په ځای چې دا تشویق شي د یو ماشومتوب د دورې نه یو د لویوالي دورې ته، یعنی یو د زیری ورته یو د خوشحالۍ احساس وکړي چې دا د دې د صحتمندۍ د دې د راتلونکي د امیدوارۍ یو نښاني ده. او په دې کې ښکاره شوه باید مون مور پلار وویړي او دا جلی تشویقي. هم تاسو مته تاسو ګورئ چې ډیره زیاته هغه ځپل کیږي، هغه ته مثلا هغه د شرم غني، او دا په هغه اول ځل باندې چې دا مثلا مرزي ته پیخي د ډیره ایجنی او ډیره مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي، ډیره شاکی چې دا حالت چون اس دې پاکه معلومات نه لري.
په خوانځي کې استادان او په تیر بیا د خوانځي مدیره څه کوي؟ له دوی سره کوم مرسته کولای شي سره کړی ده؟
او ته بنده هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید د مدیرې د وظایفو په ل
لایحه کې د ځای په ځای شي، خصوصا د خزینه خوانځو کې ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي الکان نه کنه تر ابتدای دورې پورې خو شریک دي، بیا پس خاص د نجونو لیسې دي چې مشخصه تل نجونه درس لولي. نو په دې لوسو کې باید سل په سل کې مدیران د هغه باید کې معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې نه مشورې وکړي، هغه ته نیک او ښه مشورې وکړي، خصوصا د دې پرابلم پکله چې دای ترازی ګوره موږ چاولې دي موږ هم پرابلم وي، دا یو پرابلم نه دی، نه دا یو مریضي ده، دا یو طبیعي یو حالت دی، اما چون محیط دی خصوصا د کلچر او فرهنګ داسې تاثیر لاندې راوستي چې بېته دا بېخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی، او ټول نجونه دې ته فکر کوي او همیشه مثلا د دې پکله تصورات لري چې دا به څنګه یو تشویش ټولو ته. نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه پوهنه او دغه آګاهي ټولو ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده، دا یو ښې پایلې لري. که یو هلک مثلا په همدې مرحله کې هغه هم ځینې تغییرات د هغې په وجود کې راځي، مثلا ګیری راځي، اپلیت راځي او نور مسایل لري، عین شی اما څونه ګوره د خوشحالۍ او د هغې ګرځیات او کورنۍ جشن نیسي او مبارکي ورکوي او بل ته چې هغه د زوی د ځوان شو او ژنی دی او ځوان دی، اما متاسفانه عین حالت چې په جلۍ راځي ټولې پټوي، ټول یو بل ته دغه موضوع هېڅ نه روښانه کوي، هغه جلۍ خپله شرمېږي او په دې ورځو کې ته ګوره بیا برخلاف چې جلۍ بېچاره کوي شاید بعضي دردونه احساس کا، بعضې مشکلات رواني عصباني حالت پرې راځي، لږ نور حوصله یې کمیږي، اما هغه ډېره غذا ته لمر ته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپله انرژي واخلي.
تاسو په نظر مثلا په ښوونځیو کې څه ډول اسانتیاوې په دغه وخت کې نجونو ته باید مساعدې شي؟
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډېره چې مهمه ده او دومره ډېره چې دغه لري په دې نظر ته نه وکتل شوي، یعنی همیشه دا شرم ګڼل کېدل او چا پټوله، خصوصا په هغې ښوونځیو کې چې استادان نارینه دي مثلا هېڅ وخت په دې موضوع نه غواړي تماس ونیسي او زیاتره غواړي چې ځان ته وباسي دې مسلې نه، حتی که شاګرد یو سوال هم ولري شاید یو نارینه استاد نه وي چې جواب ورکړي، حتی بعضي مضمونه دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمونه دي، حتی هغه صفحې چې دا درس لوستل کېږي هغه استبلر کېږي سنجاق کېږي چې دا صفحې مل ولې دا د لوستلو وړ نه دي، باید په هغې زیات غور وشي، په هغې کې د شاګردانو ستونزې حل شي. دا د هېواد په کچه یوه ستونزه ده، دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبا په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي، د هېواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي. نو دې په خاطر باید دې ته ډېره توجه وشي. پوهنې وزارت هم هڅه وندم همدا دی چې په دا موضوع په همدې حالت پرې نه دي، په دې اکله ورکشاپونه دایر کړي، په دې اکله نجونو ته نیکې مشورې ورکړي، اتاقونه ورته جوړ کړي مثلا چې دی هغه خپل علایده اتاق اوسي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي، دې کې استراحت ته ضرورت لري که مثلا مشورې ته د صنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې دا موضوع نه برملا کوي نه روښانه کوي او شرمېږي، نو خپلو همزولو سره د یو مشورې په توګه یو د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي، په دې جار بس وشي او دې ته آګاهي ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنی عادت یا په دې دوره کې چې ښوونځي ته راځي ځان خپل صحت وساتي، افضل صحه وساتي، خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي، تر څو چې هم دوی راحت وي، یعنی په آرامه او مسؤول حالت مې ځکه خپله د تشویش دی، دا همیشه فکر کوي درس ته متوجه نه دي، متوجه چې څنګه وکړم یا چېرته لاړه شم یا څه ناوخته دی یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور رانه کړي کوم ځای مې مثلا ناپاکه نه شي، همیشه دا تشویش کوي چورته چې چېرته لاړ شم یو ځای مناسب نه وي چې دا مثلا خپل دغه تبدیل کړي یا امکانات ولري چې اوبه ولري او سفارت وکړي ځان پاکوالي په خاطر. نو د دې په خاطر باندې دې ته ډېره توجه باید وشي او اوس هم شوې ده او روانه ده دا پروسه چې دې ته دا امکانات مساعد کړي او د دې د مکتب د پرېښودو نه جلوګیري وشي، ځکه دا یو لوی عامل دی.
تاسو فکر کوئ سره له دې چې ورکشاپ هم دایر که ښوونکو ته څومره به تاثیر وکړي په کورنیو په نجونو باندې او یو څه به دغه رواني فشار نه دوی راووزي؟
طبعا که یو موضوع هېڅ جربس په ونه شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي همداسې په خپل حالت پاتې شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي، اوس دا ښه چې دغه موضوع د ټولو په حضور کې اوس یعنی ورکشاپ په دایر شو، مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغلل، وی کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دې نه استقبال وکړو او استادان ته دا جرات ورکړو چې تاسو په جرات کولای شئ په دې موضوع جربس وکړئ، دا موضوع لاړ شئ. همداسې چې مسلمانان موږ به شکه هر حکم چې خدای پاک منو او په شریعت راغله یو هغه ته احترام دو هغه ته په ځان قبولو، دا هم یو طبیعت دی، دا هم یو د اسلام د دین یو د فرایز څخه دی چې راغله یو نه د حالت په انسان راځي، څنګه موږ هر شی منو مثلا که روژه په دې وخت نه نیول کی یا مونږ نه کی دا د څه تعبیر دی چې مثلا د جلی مونږ نه کوي، دا مشکل لري، دا به ناپاک یو دی سره به ناست ولا رکنه، حتی د څه یو د رسم رواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه جونه بیچارهګان بیخي هغه خپل حقوق نه محرومي، مثلا دوی سره څوک نه کینی او سره خبرې نه کوي، حتی چته نه وري، یعنی د دې حالت کې دا چې دا ناپاک ده او د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناه چي کړی، بعد دغه ورته ور نه کیږي ځکه دا یو بنار پروسه ده، باید دې ته هغه خپل ضرورت او هغه خپل اړتیاوي په دې وخت کې پوره شي او دا ورته باید لاسرسی ولري.
تاسو که په اخر کې ډیر لاند په دې ته خبرې وکړي چې چیرې دغه ستونزې حل نه سي په دغه سی وخت کې جنکې ته پام ونه سي، څومره به په دې بد تاثیر وکړي، څومره به تر رواني فشار لاندې دوی رالوي سي نورم؟
دوی د خزینه خون کې نه لري چې دوی ته دا مشوره ورکړي، وایي ته داسې معلمین ترین چې ورسره مشوره ورکړي، ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه دی ته لګاګۍ ورکړي، دوی خپل هغه دورې وخت یاداشت ونیسي، یو څه آمادګي ورته ولري، یو طریقه د استعمال او استفادې د وسایل او د مواد ورته زده کړي. مثلا ډېر هیجاني نه شي، ډېر مشکل ځان ته فکر ونه کړي، دا یو عادي پروسه وګڼي، تاثیر لاندې را نه شي مثلا زیاتره. او کورنۍ ته هم میندو ته باید د اولاد هر نیکه مشوره چې ورکړي، د دې اقلم باید نجونو ته هګۍ ورکړي ورسره وګوري. نو که شوراګانو د طریقې کولی شو چې موږ ځنې میندې هم راوغواړو، او هغې ته هم ووایو چې نجونو ته په دې اقله روښاني واچوي، او دوی ته لږ یو څه مسایل مخکې مخکې نه ورته ووایي چې دوی دې بیا په هغه دوره کې یو څه آمادګي ولري. یو بل عامل دا دی چې دوی د تعلیم نه کوي، په کور کې نه، بیا د کم عمر ودونه هم علت دا دی. مثلا بیا دوی د مور پلار وایي چې استاذ تعلیم نه کوي، کور کې هسته یا مکتب ته خو اول نه پرېږدي چې لاړ شي، بیا چې نه پرېږدي ځان اوس واده کوي چې د نجونې په دې سن کې باید واده شي. دا یعنې دا یو منشأ د څو نورو مشکلاتو هم ده چې نجونو ته مخکې راځي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.